سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زړه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د اوربند موافقه جزئیات پټ دي. خواجه آصف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له وکړې درې ورځې وروسته وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې اعلامیه کې راغلي او دا یې نه افشا کوي. د پاینال کې پرون له رویټرز سره په خبرو کې ویلي د طالبانو حکومت دریو مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایتول او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته استولی دی. دا په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش یې بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. هغه پخوا د جنسي تیری په جرم محکوم شوی و او په اوتریش کې د بند څلور کاله سزا هم تېره کړې ده. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګیرهارد کارنر وویل افغانستان ته به نور کسان هم چې جرمونه یې کړي دي واستول شي. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د منظور پښتین د نیولو د امر په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او حقوقپوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې څو ورځې پخوانی دی. د عطاالله جان په باور د محکمې امر جدي مسله نه ده او دا په پاکستان کې د محکمو له لوري عادي چاره ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مدیر رئیس په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړي. د PTM مشر منظور احمد پښتین په افغانستان باندې د پاکستان هوایي بریدونه چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې غندلي دي. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د سې شمې په ورځ د 15 کاله قید لپاره په پاریس کې زندان ته داخل شو. سرکوزی چې 70 کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي له خوا تمویل شوی و. سرکوزی پر خپلې بېګنای ټینګار کړی او په یو بیان کې ویلي چې په ایکس پاڼه خپور شوی لیکلي زه بېګنای یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته هغه زیاته کړې دا پرېکړه د یوې اوږدې او ناعادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي اسنادو ولاړه ده. سرکوزی به په لا سانتا زندان کې چې د پاریس مرکز کې دی بند تیر کړي. راپورونه وایي هغه به د ساتنې په ځانګړې څانګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له ده سره به هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نه کیږي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیره خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګل زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګل زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغل زیرک تاسو ته درشو، د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د پریکړه لیک په خپرولو سره ونومولا او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل پیل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل لمانځل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د لمانځلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو، د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د خزو په تیر بیا د کلیوالو خزو له ژوند له نږدې با خبره یاست، خپل کلیو او باندو ته ډیر تللی وی، تک را تک مو کړی دی. کلیوال خزی اوس هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو لاله ناول سلامونه او احترامات نیکی له تاسو ته بیا ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. نسبت په پرتله که موږ سوچ وکړو فعلا په د اوسنۍ شرایطو کې د ښځو ژوند یعنې بیخي په صفر کې زر ده. ولې په دې مخکې موسساتو د ښځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته به یې تخمونه ورکول، دوی ته به یې باغداري نیالګي به یې ورکول، یعنې قسم قسم تخمونه به یې ورکول، دوی په خپله به حاضردانه توګه هغه تخمونه به یې کارل، د هغې نه به یې ګټه اخیسته. د زراعت او مالداري سره دوی بلدیت پیدا کړی و. دوی غوښته چې خپله د هغې خپل زراعت او مالداري نه یو سایب لاسته راوړي، یعنې ډېر په آزادانه توګه دوی خپله کولی شي. مثلا هغه د روزمره ځوان لپاره یو خواړه، یو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړي. خو بدبختانه په دغو فعلي شرایطو کې هغه موسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي، څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقېږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بده لګېږي. اته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداري پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بده لګېږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کېږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنې تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او نه ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداري باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دایم کړي دي، خو اوس دوی د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنې هغه دلته سپین نه لري. مثلا دوی مایوسه شوی دي چې موږ د هغه یو حق هم لرله، دغه حق موږ نه اخیستل شوی ده. یعنې دوی مایوسي لري چې د سیمو په څو د انسان په سترګه ګوري نه.
یعنې عقل زیرک، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره، د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندویه موسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نقد پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ، د کورنیو باغچو، د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل خوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د په ټولنه کې د نورو لورو لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
مثلا کېږي په دغه ډېرو لرې پرته ولسوالیو کې. مثلا خلک په غرو کې څهونې لري، دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري، دوی خپله غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کړي، یعنې د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو د کدي موږ او تاسو داسې سوچ وکړو، نن ورځ تر بله د خلکو اقتصاد په صفر کې درېږي. مثلا مخکې که یو موسسات یا مثلا ریاست زراعت لخوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د هغې نه استفاده کوله. اوس هغه موسسات چې د دوی سره مرسته ونه کړي یا مثلا ریاست زراعت یې ونه کړي، دوی له کومه کې هغه څه خلک د ګي سوزېدا ډوډۍ چې ایران دي. نو مثلا که یو پټۍ لپاره ته تخم اخلې، د هغې لپاره مثلا ته مثلا ټکټر په کار ده، د هغې لپاره سره په کار ده، د هغې لپاره مثلا اوبو په کار ده، د هر شی په خریده، نو څه خلک د ګیز بېګا ډوډۍ ونه لري، نو دوی کله دا امکانات بیا ځان ته برابرولی شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو د فعلاً د امارات اسلامي حکومت نه، په لحاظ د خدای څومره ظلم نور نه کوي سو، باید دوی دغه زیاتر ظلمونه دوی باید نور جلالګیری وکړي. ولې په دې یو لاس نه کټ نه کوي؟ مثلا که چیرې نارینه او ښځه اوږه په اوږه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابي او آبادي طرف ته ځي.
بله، مننه.
نارینه او باندې هغه نارینه او باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کېږي.
مننه اغلی زیرک، په دې به خبرې وکړو. ګلی ولی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغلی زیرک خبرې مو واورېدې. کله چې وایو کلیواله ښځه، د کلیواله ښځې څه ډول تعریف کېدای شي؟ کلیواله ښځه څوک ده؟
ډېر مننه ستاسو سوال ته. زما سلامونه تاسو او درنه مېلمنه او ټول محترم اوریدونکي ومني. د ښځې، د کلیوالي ښځې تعریف، د فکر کوم د عمومي ښځې سره په مجموع کې د ښځو د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیوالي ښځه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیوالي ښځې محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرضاً د مالي مسؤلیت ډېر نه لري. دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شیانو لاسې د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات یې ډیر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډیر سخت دی او خپل د عادي ژوند د پرمختګ لپاره دوی بیخي بې اندازې ډیر زحمت باید وباسي، ډیر نخیری باید ومني چې ډیر عادي او نورمال ژوند دغه ادامه ورکولی شي. او دا چې د دغه ښځو تعریف صرف دغه دی چې دوی د غټو ښارونو څخه لیرې ژوند کوي، په هغه ډیر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډیر امکانات نور لري نه، ډیر محدود دي فرضاً. او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیرې ښارونو څخه یا د بهرنۍ نړۍ څخه بیخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو ښځو یا په مجموع کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوې دي، د دغو نتیجه تاسو وینئ د ښځو عملا د کلیوالو ښځو په ژوند کې کوم بدلون راوستی د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي په تېره بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي؟
چې زموږ ستاسو په وطن کې تاسو مخکې ویلي چې د پخوا پر کم امکانات دوی اوس لري، تر هغه ځایه چې زما په یادېږي زه په وطن کې وم، د وطن ټول ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځې بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل، په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرض اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې به تغییر راغلی وي، دا سیستمونه او رژیمونه او دولتونه چې تغییر کړي دي، فکر کوم چې حتمی یې تغییر کړي دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار دي اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړي دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر کړي، څومره منفي تاثیر کړي، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه وګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه لپاره یا د حمایت لپاره موږ یو 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 مسؤل سیستم نه لري، چې فرض د مرکزی دولت یې داسې لپاره مسؤل او توجه دی ورته وکړي. بس د دوی هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی، که په هغه شکل دی یو د کال دپاره یو بوله پیدا کړل خوشته شي، که نه نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو دپاره په نوي سلنه هغه رقم پاتې شوی دی، لس سلنه خو به خود یو تغییر پکې راغلی.
مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دي،
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اغلی زیرک مخکې غلی ولی په خپل خبرو کې د غد مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل، کلیوالي خزې نسبت نور خزو چې په خار کې ژوند کوي دومره لمالی پلاوه دوی خوندین نه دی، مسونه نه دی. کراشو د ټولنې ته خزه هم د همغه ټولنې یو برخه ده، په کلیوالو ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې له خارونو لري دی، معمولا دی وی کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفیږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوي؟
زه د ګلیولي خور خبرې ته یم، خو که موږ تاسو سوچ وکړو دا تنه د کلیوالي ښځو لپاره یوه ستونزه نه ده، په رسمي شرایطو کې هم د خاري د ښځو لپاره مشکلات زیاته، هم د کلیوالي د ښځو لپاره. ولې مثلا ما خپله په مختلفو مؤسساتو کې کار کړی،
زبا یو ساحې ته ما به یو غریب کورنۍ به مې انتخاب کړه. هغې ته به مې یا تخم ورکول، یا به مې وزه ورکول، یا به مې میږې ورکول، یا به مې غوا ورکوله. هغه هغې ته خوشحاله وو، هغه یعنی ډېر په خوشحالۍ سره به یې د هغې خدمت کول، د هغې نه به یې حفاظت کوله. د هغې نه د څه شي لپاره موږ په سان کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکوله چې دا کومک موږ تاسو سره کوو د څه شي لپاره کوو. ولې پدې چې د دوی په روزمره اقتصاد کې یو څه تغیرات راځي. اوس هغه برنامه چې هغه ټول قطه دي، مثلا د بخاري خزو ځوان دیغونه به تر دي، مثلا یو خور مثلا هغه به کونډه وو، هغه به یتیمان ورته پاتې مو د کور سرپرست وو، هغه به په یو ارګان کې به کار کوله. الله له ماش په یو وخت خپل فامیل ته به یې نفقه برابروله. اوس هغه ماش په هغې باندې قطه ده. مثلا هم د کلیوالي خلکو ځوان خراب دي، ښځو هم د کاري خلکو ښځې ځوان خراب دي. ښځې خو فکر چې د نارینه وو ځوان تباه ده، یعنې دا تر کله پورې زه تاسو خبرې تاییدوم چې مثلا ښځه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کړي، چې دواړه سره همهانګي ونه کړي، هر ټولنه مخې ته نه ځي. خو زه دا خواهش کوم چې باید د ښځو ستونزو ته زیاتره توجه وشي، ولې په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درد ده.
اقلی صاحب، تاسو ویلی چې تاسو د لرې کلیو بانډو ته خپله تللي وئ، خپله مو لیدلی دي. کلیوالې ښځې ډېر شاقه کارونه هم کوي، که د کور دننه کارونه مخ ته وړي، د کور بهر هم ډېر کارونه په ډېرو سیمو کې دوی مخ ته وړي. په پټیو کې دوی کار کوي، کورنیو بخشو کې دوی کار کوي، کرکیله، د چرګانو په ساتنه، مالدارۍ او دغه راز ځینو نورو کارونو. دغه د دوی دغو کارونو قدر کیږي کنه؟ په کلو کې آیا یو ښځه که ډیر کار کوي او ډیره غښتلې وي او هر کار یې زده وي، نارینه یې صفت کوي نه کوي، که څنګه؟
زه په خپله چې په ډېرو ساحو کې ګرځېدلې یم، په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدلې یم، هلته ما په خپله دغه نارینه ورونو ته ما په خپله د کې ازادي ورکړې ده. ته ګوره، مثلا ښځه څه ده؟ یوه مور ده. ښځه په کور کې تا ته مثلا ډوډۍ پخوي، د تا د ماشوم روزنه کوي، تا د مېلمه قدر عزت کوي، تا د کور پاکي او صفايي کوي. د نور کارونه باید تاسو په ښځې ونه کوي. دوی په موږ ته په ځواب کې ویل چې دوی موږ دغه رواج ده، موږ دغه دستور ده. موږ ښځې باید زیاتره ولسوالۍ دي چې ښځې مثلا دغه تاسو خبرې په تایید باندې مثلا په غرو کې ځي، مثلا لرګي وایي، د پټوي کار کوي، یعنی دوی په ډېر علاقمندي سره کوي. دوی وایي چې بس د ښځې خپله په دې چې روحیه باندې تربیه شوی چې دوی خپله وایي چې دغه د موږ کار ده، موږ مجبور یو چې باید دا وکړو. د دومره کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه مېړه ته نه په ټنډه تر وکېږي، مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي. دا وایي دا مسؤلیت دوی خپله د خپل ځان بولي. ولې په دې چې دا په دغه عناناتو، په دغه کلچر، په دغه دغه دفتر باندې د خلک دغه رکن تربیه شوی دي، صحیح کارونه کوي. حتی نارینه یې نه کوي. نارینه یې زه زیاتره وخت به مې دا نارینه وته چې ګوره، تاسو دغه سپین کالي چې اغوندي چې تاسو راوځئ، موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډایه کورنۍ وي. او سزه یې تاسو کور ته راځم، تاسو که ښځې په غرو په پټوي کې کار کوي، تاسو د سپین لباس سره راوځئ، آیا دا تاسو ته شرم نه ده؟ هغه ښځینه یې وایي چې نه، دا موږ خپله دوده ده، دغه رواج ده، موږ په دې باندې ویاړو، موږ دغه کار کوو. دوی ولې په دې په دغه روحیه باندې تربیه شوی دي؟
مننه اغل زیرکی او اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دزما حق دی خبرونه د مهرباني.
السلام علیکم روره جوړې خیرات ده، تاسو ښه یاست؟ د ازادي رادیو ته، تاسو ته، مېلمنو ته، خویندو ته، ورونو ته نیکه طرف نه سلامونه کوم. سلامونه هم قبول کئ.
وعلیکم السلام، مننه چې له ازادي رادیو سره مو تماس ونیو. نن بحث ده د کلیوالو ښځو، خپل به هم زه نه پوهیږم چیرې اوسئ.
موږ په باغلان کې په لخمبری کې اوسیږو او دلته اوسیږو انشاءالله.
بله، بحث پر دې څرخی چې د کلیوالو ښځو رول د کورنیو په اقتصاد کې څومره مهم دی، څومره ښځې هغه رول چې لوبوي د اولادونو په روزنه کې، د کور دننه په کارونو کې، له کوره بهر په کرنې، مالداری او نورو کې. تاسو بغلان کې چې اوسئ، هلته د ښځو رول څومره ده په دغه ټولنیزو کارونو کې؟
او د ښځو دغه د کورنۍ مثال چې ده، او ماشومانو ته تعلیم چې ورکوي، دا به ښه وي. مثال یا تربیه کوي په ښو باندې، مثال یې تربیه کوي، او نه یو بده تربیه یا مثال ښه تربیه ورکړي دغه ته ماشومانو ته، او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي، او د درسونه کې ویل سي، او داسې هغه
تربیه نه پرته د خزي نور څه کارونه تاسو لپاره د ستاینې وړ دي؟
اول دلته مثال او مستحق ما زما له خدای نه بغیر پوښتنه نه کوي، مای په ما پوښتنه ماته ده او پوښتنه څوک نه کوي. دغه کومکونه دغونو کلونه راغله مونږ ته راونه رسېدله.
بله ډیره مننه کور ودان په دې هیله چې تاسو ته هم کومکونه در ورسیږي. مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. رزو بیرته دې بحث ته ګلۍ ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غشوله مطرح شوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی. که ښځو ته دا عامه پوهاوی ورکول کېږي، څه فکر کوئ چې له ښځو نارینه مهم نه دی چې نارینه ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې ښځې سرته رسوي څه ډول کارونه دي، او دوی ته نور هم د ښځو لپاره دغه زمینه برابره کړي او هغوی نور هم د هغوی ملاتړ وکړي؟
دا تاسو ډېرې اساسي او حیاتي نقطې ته اشاره وکړله. یعنی په عامه پوهاوي کې او په مجموع کې په ټوله ژوند کې، په ټوله ټولنیز ژوند کې، نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو دغه عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني. داسې نه چې زموږ ټارګټ یې پلا ښځې او بیا نارینه یې. حتی دا به ډېر ښه پروګرام چې فرض دوی دواړو دپاره دغه دوی سره اسان چلند شي، دواړو ته یو ځای یو رقم عامه پوهاوی ورکول شي چې دغه دوی د دغه تکامل د تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه پوهاوی ته سره ورسیږي. په دې اړه چې زه تاسو ته یو مثال درکړم چې شپېتمو کلونو کې د نیپال دولت تصمیم ونیو چې دوی ښځې دغه کې ښځو ته قوت ورکړي، ذهنیت او شعور ورکړي. نو په دغه خاطر به دوی ته ډېر خارجي بورسونه ورکول شي. دوی ولاړ شي په خارج کې وروسته د مکتب څخه پوهنتونونه، یعنی عالي تحصیلات په خارج کې وکړي. دلته بېرته یو د دوی یو عالم پیدا شو چې په دغه لحظه کې نوم راسه ایرس چې تاسو ماسو ته سوال مطرح کاوه. هغه دغه وړاندیز دولت ته ورکړي چې د ښځو استول خارج ته د اوغو ذهنیت او شعور په لوړول دا د ټولنې د فارغ زیاد حتی شي کومک نه کوي، نور هم خطرناکه کېدلی شي. موږ د دواړو شعور لوړېدل په یوه اندازه غواړو. ښځې به په خپل حقوقو پوه شي، مګر چې راشي دلته واټن د خپلې ټولنې سره دومره سوي چې بیا بېرته په خپل ټولنه کې ځان نه شي عیارولی. نو دغه اصل په ټوله ټولنه کې او په هر عرصه کې شک کوي چې تاسو موږ یوازې ښځو ته پوهاوی عامه پوهاوی ورکړو. مخکې خور اشاره ورته وکړله چې ښځې دغه فرضاً په ښار کې هم چې د ښځو موقف هغه رقم دی، په کلو کې هم هغه رقم دی. د ښځو پوهاوی فرضاً ښځو ته دومره مسؤلیتونه ورسپارل، په دغه باید اول ښځې پوه شي چې دا دوی ضرور نه دي، چې دغه ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس ودي ته وسپارل کېږي. او دوی به دغه ته وایي چې یا دا زما ارزو ده چې زما د کور نارینه باید تک سپین پاک کالي اغوستي او د باندې ولاړ شي په ټولنه کې دغه رقم معلوم شي. دغه شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول، دا انرژي پر دغه رقم بې ځایه اصل باندې مصرفول، دا ډېر بې ځایه کار دی. دا شی به ښځو ته ورسول شي او هغه بیا نارینه وو ته چې فرضاً ته ضرور نه دي چې اتمن سپین کالي واغوندي او د هغه خپل د سړکو د مسجد احترام جلب کړي، نو ستا ژوند سم شو. اصلي د ژوند د اصلاح کېدو، د ژوند د پرمختګ اصول باید ودي ته ورسول شي. او ټوله کلیوالو خلکو ته او ټوله په ښارونو کې هم دوی اصل ته کار وکړي. داسې نه چې په موقتي او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دغه شي ته کار وکړي.
عقلي ولي فکر نه کوي چې د پدې پورې اړه لري چې کومه ټولنه په کوم ځای کې کوم دودو دستورونه او رسم رواجونه هلته شته او د ښځې مسؤلیت هلته په کورنۍ کې څه دی. فکر نه کوي چې دا د افغانستان په سطح باندې د دې تعریف ډیر ګران دی؟
بالکل، د افغانستان په سطح کې دغه اصل تعریف ناممکن دی. د ښځو د رول تشریح په کلو کې یا په ښارونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولې؟ په طبیعت کې خبره پرې شي وای چې په طبیعت کې ښځو سره کم پرمختګ کوي او نارینه سره کم او ټولنه کې پرمختګ کوي، هم یو شکل اخیستلی شوی. کې دې مذهب ته ورکړی شي وای هم یو شکل اخیستلی شوی. لکه د مراکو په ټولنه کې چې تاسو وګورئ چې د ښځو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مخته سره ځي. کې فرض یوازې مدرن دغه ژوند ورکړی شي وای، یعنی اروپایي مدرن ژوند ورکړی شي وای، هم څینې دي. البته دا رقم دی چې ټول تقریبا دغه د هویت په بحران اخته ده چې دریسر اصل چې فرزندینو مذهب دی فرزند مدرنیتی ده او کلیوالی ژوند یې ټول سلطه کې یو پر بل باندې په دغه خاطر د سیستم سم شکل نشي اخیستلی. په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې کې یو کام پرمختګ کړی درې او کامې والا نه دی کړی. هغه بالکل ته وایي چې د هغه د دوی په حق کې ظلم دی، هغه د دوی د دوی میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه دي چې په دې کوي. مګر چې خبره راشي چې ولا په افغانان کې څه ډېر احترام لري، په ټولنه کې دا د ښځو موقف په دینو مذهب کې د ښځو موقف ډېر لوړ دی، ثابتولی نه شي په خبرو دی غواړي چې ښځې په دغه شي خطا باسي.
بله،
د دوی د شعور او ذهنیت ورکول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې ښځه په دغه پوه شي چې څه ضرور نه دی چې د خپل واش د خپل اوژو د خپل دغه اضافي کار وکړي.
بله، مننه. ډیر ښه اشاره مو وکړله، په دې به بیا هم بحث ته دوام ورکړو، خو د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
نورګل زیرک، تاسو سره موافق یاست چې وای اکثرا چې او رو چې خزی ته ټول حقونه ورکول شوی نارینه په تیر بیا چې وای د مونږ خزی خوندې دي د هغه لاس نیوي کې هر څه چې اړتیا ولري موږ یې غلطیا به پوره کوو. آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي که عملا هم دوی رښتیا واقعا د پلوړو کلو او باندو کې په ټوله کې په د خزو احترام کوي یا احترام په هغه څه لازم ده کیږي؟
خپل سترګو لیدلی حال تاسو ته بیانوم. د یو متل ده کنه ملو تاسو شکر د مسلمانان دی په څنګ کې افغانان کنه د پښتون سي دي کنه نیم اسلامي منلې نیم اسلامي نه ده منلې. چیرې چې یو انسان اسلامي دین مکمل نه مني په ځان باندې نه تطبیق نه غره خو دې ته سره کوم حق ورتي په افغانستان کې. خو یعنی په 100% کې یو 1% یا 2% نه نو د خزو حیات به خیت آباده، حیات زندگی به خیت آباده. آتا ده یو خیزی نه آتا تو باورو کسی حیوان تو بخواست برگه کتل کیدی. گورو ده پو قرآن که را غلی مقاوتاز شکر دوم را پیگو دوم را ده اسلام للاری نخبریو. آتا اسلام ده اجازه نده بار کلیسی ده مور خواه کنه مور باید ماشون تا تای نوار نکی. اغطلار حق نه لرسی دیتا وو ایست ماشون تا پوزور تای برکه. تار مجبور ده مکلاف تا سی غیت چوشک وقتی غیت شودی وقتی آتا ایغیت دایو نیسی سی غیت شودی وقتی. یعنی پو خزا باندی دای حق نه لری. خود دلتا پو خزا باندی که پو رضایت مثلا د شاخه کارونه وکړو که کنه د کوتک نه کار اخلي هغه خزا بیچاره مجبوره ده. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا دوی ته یو انانات ګرځېدلې. دوی د اسلام نه اناناتو ته ډېر ترجیح ورکوي. د دوی دود او دستور ګرځېدلې په افغانستان کې د ښځو حقوق د ښځې حق او حقوق بیخي په صفر کې ضرب ده. مثلا که د سیوانی متعلیم یافته ښځه وي د خپل حق او حقوق نه خبر وي اوس هغې نه هغه حقوق سلب شوی ده، هغه تر اخیستل شوی ده. نو کومه ده حق او حقوق؟ ته خدای تاسو خپله پوهېږئ چې هغه حق ده دغه حقوق چې په افغانستان کې د ښځو دي.
بله، عقل زیرک، یو څه موده مخکې ما یوه ویډیو ولیدله دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوی اوتو کړي جامع اغوندي او په دې کې را څرګندېږي. البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بلاس نه وي، خو په یو ویډیو کې ما ولیده چې په یو کلی کې دغه رسم او رواج ده چې نارینه هیڅ کار نه کوي، د کور دننه او بهر د خزل راوړل، د لرګیو وهل، د کالیو منزل، په کرنه کې کار، دا ټول د ښځو ده. دغه په دغه نننی عصر کې چې موږ ژوند کوو، اوس چې ټول ټولنیزې شبکې هم فعال دي، یو د بل د ژوند هم با خبره یو، نه یوازې د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو د اوسېدو د ژوند نه، بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند نه، دغه بدلون باید له کوم ځای راسي؟ هغه کلی کې چې دغه رسم رواج دی چې ښځه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي، دا باید دغه دود دستور دغه رسم رواجونه باید کله بدل شي؟
دا رسم رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي چې کنه مثلا موږ او تاسو هغه برنامه ولرو، هغه پروګرامونه ولرو. او زیاتر اوس خو فعلا په داخلي شرایطو کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مثلا که یو ملا صاحب یا یو مولوي صاحب ورته ووایي چې مثلا د باندې تیږې وري که دی بیخي ونه وینم، دا یې بالکل دغه خبره صحیح ده. نو ما نظر کو دا ته صدا باید زیاتر تبلیغ د منبر له لارې خلکو ته وشي. اته د قران او د حدیث نه باید خلکو ته دا غي ورکړل شي چې دوری د خدای په رسول الله مبارک په خپل د خپل خلک سره کار کوله، د کور په کورو کې مرسته ورسره کوله.
نو دوی خو وای دا خو دوی خو وای موږ په پښتونخوا کې بیا ماتل دا میګزان بزنګه مور دګه نو دوی خو واخه زور کار غلی د کوټک نه کار